رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
امریکا را غشنا رو قدر منوریدون کو السلام علیکم ز حسیب الکوزیم نن پنجشنبه د نوومبر د میاشتي ولسمنه چا د زمردنن ماشام یو ساته پښتو خبرونه ته شرغلاست خبرونه په پیل کې په مکری د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته
د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو د کمیټې هیئت ویل دي کې د شه د کال تر اخره پورې په ګلبدین حکمتیار باندې لګیدلی بندیزونه لری کړی شي د سوریه او روسیې حکومتي قواو په حلب باندې بمباری کړی دي او د جاپان صدر اعظم نن په نیویارک کې د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره ملاقات کوي.
زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه تازه خبرونه برسېره. د ننګرهار استیناف سرنولي ویلي دي چې په دغه ولایت کې د حکومتي چارواکو او مامورینو د فساد شپاړس قضیې څېړلي او شپږ تنه یې محکمې ته استولي دي. په دې اړه رپورټ لرو او د غراز د افغانستان د کرکټ بورډ د سرپرست رئیس عزیز الله فضلي سره مرکه لرو چې وایي ټاکل شوې د کرکټ ټیم د لوبو دپاره د امریکا د فلوریډا ایالت ته راسي. همدغه راز د آشنا ټیک د نن ماښام په خپرونه کې په ټولنیزو رسنیو کې د خبرونو په اړه خبرې کوو. په مشخصه توګه په دې بحث کوو چې سم او ناسم خبرونه او معلومات څنګه معلوم او جلا کړو او د ناسمو یا غلطو خبرونو او معلوماتو تاثیر څه دی. تاسو کولی شئ چې په خپرونه کې برخه واخلي خو د دې ټولو د مخه لومړی پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زیبا خادم به تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو د کمیټې هیئت بیرته نیویارک ته ستون شوه ده. د افغانستان حکومتي منابعو ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو د کمیټې رئیس په کابل کې د سفر په وخت کې ویل کېدای شي چې د رواني سوي کال تر پایه پورې په حکمتیار باندې لګیدلي بندیزونه لري شي. د غمنبی ویلی دی چې د ملګرو ملتونو هیئت د دغه ادارې د لسنه د اسلامي حزب د مشر او د یو شمیر غړو د نومونو د ایستلو په برخه کې د افغانستان حکومت ته د بشپړې مرستې ډاډ هم ورکړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې د نشه یي موادو ضد مبارزې پولیسو څه باندې 1500 قاچاقبران نیولي دي. په دې قاچاقبرانو کې لس تنه چې د دغه وزارت په تور لیست کې شامل وو هم نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د غراز ویلی دی چې طالبان د نشه یي موادو د قاچاقبرانو سره نږدې اړیکې لري او د نشه یي موادو د قاچاق د ادارې ریاست د دغه ډلې په غاړه ده. ممتاز بهیر موږ ته د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په تیرو وو میاشتو کې له نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په مختلفو سیمو کې 1450 عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې 1519 تنه د نشه یي توکو د تولید او قاچاق په تور نیول شوي دي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې په نیول شوو کسانو کې لس تنه هغه لوی قاچاقبران هم شامل دي چې د کورنیو چارو وزارت په تور لیست کې شامل وو.
حاجی عبدالله جان
چې په حاجی باریداد شهرت لري په افغانستان کې یو مهم قاچاقبر وو. دا سړی د روان کال په دویم میاشت کې نیول کیږي چې له طالبانو سره مستقیمی اړیکې هم لرلې. حاجی اسماعیل دویم کس دی چې نیول کیږي. دریم کس احمد خان دی چې عمده قاچاقبر وو او له اتو ټنو زیات نشه یي توکي خارج ته لیږدول. زموږ د ځواکونو لخوا نیول کیږي. محمد افضل، میرولی، حاجی غلام سخی، مستری اکرم، جمعه خان، حاجی وطن، نعمت الله او اسدالله دا هغه لس مشهور عمده قاچاقبران وو چې سکل زموږ د پولیسو لخوا نیول شوي.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیونه اوري. د اروپایانو د دغه تصور په باره کې چې امریکا د انزواتوب خواته ځي، جمهور رئیس اوباما او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د جرمني خلکو ته وویل چې په نړیوالې مفکورې کې شاته تګ نشته دی. برلین ته د اوباما د رسېدو نه مخکې یوې ورځپاڼې لیکلي وو چې د امریکا او جرمني رهبرانو ویلي دي پرته د نړیوال ملګرتوب نه نړۍ سره ارتباط نشي ټینګېدلی. جرمنان او امریکایان باید د دې موقع نه استفاده وکړي او د خپلو ارزښتونو او مفکورو په اساس نړیوال ملګرتوب وساتي. دغه دواړو رهبرانو ویلي دي موږ نړیوال ملګري د خپلو خلکو او کاروبار لپاره غواړو. د امریکا جمهور رئیس د جرمنی نه مخکې یونان ته تللی او هلته یې د ډیموکراسۍ د دفاع په اهمیت او د اروپایي هیوادونو سره د امریکا د ملګرتوب په ژمنې باندې خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې د روسیې او سوریې حکومتي قواوو په حلب باندې بیرته هوایی بمباری شروع کړې، د سوریې د حکومت ضد وسلوالو ترمنځ دا ویره مخ په زیاتېدو شوه چې ښایي د جنورۍ په میاشتې کې چې منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ کار شروع کړي، د امریکا ملاتړ د لاسه ورکړي. په منځني ختیځ کې رقیب قدرتونه کوشش کوي چې د سیمې دپاره د ټرمپ د انتخاباتو د بری عواقب وسنجوي. د سوریې او روسیې جټونو د حلب په ختیځه برخه کې بمباری کړې دي. ماسکو د دې هفته په شروع کې د سوریې د حکومت ضد وسوالو د ځپلو دپاره د پراخو عملیاتو اعلان وکړ او جنگي الوتکو یې د مدیترانې نه حمله شروع کړې. ټاکل شوې ده چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن د منتخب جمهور رئیس ترامپ سره ملاقات وکړي او توقع کیږي چې ښاغلی آبه به په دې ملاقات کې د هغه امنیتي اتحاد په اهمیت باندې خبرې وکړي چې د ده د هیواد او د متحده ایالاتو ترمنځ موجود دی، او منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هغه رپورټونه ردوي چې د هغه د قدرت د انتقال په هیئت کې داخلي جنجال را پیدا شوی دی. د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
ټاکل شوې ده چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن له منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ سره ملاقات وکړي. دا اتحاد یوازې د اعتبار پر بنسټ کار کوي. له همدې امله زه غواړم له جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره د ګډې همکارۍ پر بنسټ، د نړیوالې سولې او سوکالۍ پر بنسټ د باور فضا منځته راولم. متحده ایالات په جاپان کې 350 زره نظامي پرسونل او د هغوی د کورنیو 340 زره کسان او د دفاع وزارت 15 زره ملکی ماموران لري. د یل پوهنتون شاګردانو هم د چهارشنبه په ورځ مظاهره وکړه چې د هغو شاګردانو ملاتړ وکړي چې اسناد نه لري. همدارنګه په نیویارک کې شپږ سوه په کرایه اوسیدونکو غوښتنه کړې وه چې د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ نوم له هغو ودانیو نه لرې کړی شي چې یو وخت کې د ده ملکیت وې.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. د روسیې سترې محکمې د الکسی نولانی په ضد د ابتدایي محکمې حکم رد کړی دی او د هغه قضیه بیرته ابتدایي محکمې ته راجع کړې ده. نولانی په 2013 کال کې د روسیې د یوې محکمې لخوا په 15 کاله بند محکوم شو. په هغه باندې دا تور دی چې په یوې حکومتي کمپنۍ کې د 500,000 ډالرو په ارزښت اختلاس کړی دی. د محکمې د حکومت په لړ کې هغه تر 2013 کال پورې په انتخاباتو کې د کاندیدو او حکومتي وظیفې د ترسره کولو نه منه دي، خو کچیر په هغه باندې بندیز لری شو نو د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په ضد به د یو قوي سیاسي رقیب په توګه مطرح شي. په داسې حال کې چې جمهور رئیس پوتین دغه هیواد د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره چې په 2013 کال کې کیږي بیا ځان کاندیدوي. نولانی په 2011 کال کې د روسیې د پارلماني انتخاباتو په وخت کې په یو شمیر غټو مظاهرو کې مهم رول درلود. مظاهره کوونکو تور لګو چې د متحده روسیې حاکم ګوند په انتخاباتو کې په خپل ګټه غابن کړی دی. د جنوبی کوریا جمهور رئیس پارک گن هی چې ویل کېږي د نفوذ نه د سوء استفادې پر رسوایۍ کې دخیله ده، ښایي د عامو خلکو په نظر مجرمه وي، مګر کومه قانوني دعوه چې ورباندې شوې ده هغه ډیره سست روانه ده. پارګین هی په دې ونې کې یو یونګ ها لوی سرنوال وټاکه. یو یونګ ها سمدستي هغه پلانونه وزنډول چې په دې هفته کې د جمهور رئیس نه د سوال او ځواب لپاره سنجول شوی وو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د واشنگتن د سټوډیو څخه مو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. سم راځو د خبرونو لومړی مطلب ته. د ننګرهار استیناف سرنوالی ویلی دی چې په دغه ولایت کې د حکومتي چارواکو او مامورینو د فساد شپاړس قضیې څیړلي او شپږ یې محکمې ته استولي دي. دا خبرې په جلال آباد کې په یو خبري کانفرنس کې سی. او د ننګرهار استیناف محکمې ویلی دی چې د دولتي چارواکو د فساد محاکمه پالنې توګه کوي. په مکړې په دې اکله زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ ته.
د ننګرهار د استیناف څارنوالۍ رئیس احمد ولی هاشمی دغه خبری کانفرنس ته وویل چې په تیر لنډه موده کې د دولتي کارکوونکو پر شپاړسو هغه قضیو کار کړی چې په فساد کې ښکیل ګڼل شوی دی. هغه وایي د دولتي کارکوونکو د فساد په دغه قضیو کې د ننګرهار د معارف او والی دارالمعلمین د رئیسانو په ګډون د تورخم خاروال او ګڼ نور چارواکي شامل دي چې شپږ قضیې محکمې ته د فیصلې لپاره استولې دي.
یو د موضوع د رئیس دارالمعلمین سره دوه کسان چې هغه دوسیه هم لیږلی وه،